محمد صالح میزبان شما. صالح محمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه استاد سخه سید سمی عباس تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلوا کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای تر سوالو لپاره له څو انتخاباتي ټیمونو سره کتلې دي. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 24 د نومبر 15 تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام کوي. په ننګرهار کې د طالبانو یو کلینیک او یو زندان ویجاړ کړل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي یې څو دا خبره یقیني کړې چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. ینس ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په داسل کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر څنګ ولاړو وویل ناټو او متحد ایالاتونو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي تر څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړی سي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړې چې دغه ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار اچین ولسوالي او ځینې نورې سیمې د داعش ډلې د وسلولو ځالې ګڼل کېدې، خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشمې په ورځ وویل چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماتې خوړلې ده. د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلوده، له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی به نیول یا به زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي ویاند زیاته کړه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له 2 اونیو راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټېډیوم کې وسوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبه ښار څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوبه کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. تکل سوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بل لوبه به د سې شنبې په ورځ د قطر پر وړاندې وي. د فوټبال د سیالیو دغه لړۍ د 2000 میلادي کال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال آسیایي جام ته د غوراوي په مقصد پیل سوي دي. بل سپورټي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اواره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د 150 منډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه پرون د هندستان د لکنو شهر په لوبغالي کې وسوه. ویست انډیز پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د پامړ لوبه ونه کړه. حضرت الله زازی په 9 بالونو 23، اصغر افغان په 1 بالونو 25، نجیب الله زادران په 2 بالونو 20 او فرید احمد په 15 بالونو 24 منډې وکړې. افغان لوبډلې مخکې له ویست انډیز سره 3 ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې 3 واړه یې بایللې دي. د دوړو لوبډالو ترمنس دویمه او دریمه شلاوره لوبه به د شنبه او یکشنبه په ورځو کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري، خو دی زیاتوي چې هیله من دی د امریکا ولسمشر به د می د 9 پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه خبري غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هوا د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وی چې د نازیزم پر ځای جګړه کې د پام وړ برخه اخیستی ده. که څه هم دا زموږ کار نه دی که امریکا ولسمشر دلته راسي، موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په دا اصل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکې د اوکراین او سوریه د کړکیچونو او یو لړ نورو مسایلو له کبله ترینګلی دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ وویل چې پر فاشیزم د بریا د کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د پوتین د بلنې په اړه غور کوي، خو دې زیاته کړه چې دا مناسبت له یوه مهم سیاسي فصل سره مهاله دی او ځکه ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي او که څنګه. په زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو پرون په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته اړتیا وړ 113 رای ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. د اپوزیسیون پلویان او فعالان وروسته په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول سول، د ښار عمومي لارې بنده کړه او د حکومت د استعفا او د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. پولیسو قهرجن مظاهرچیان هغه وخت په رابړي ګولیو وویشتل او اوبه یې ورباندې وشیندلې چې هغوی پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه او په دې لړ کې له 240 زیات کسان ټپیان سول. یو 14 هلک پرون د کالیفورنیا په یوه لیسه کې 12 کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د امریکا چارواکي وایي چې دغه ډزې پرون په سانتا کلاریتا ښارګوټي کې د درسي ساعت له پیلېدو 2 دقیقې مخکې وسوې. په دې ډزو مشکوک زده کوونکی چې ټپي دی نیول سوی او ډاکټران وایي چې حالات یې نازک دی. د لاس انجلس د پولیسو یوه چارواکي وویل چې یوه 14 نجلۍ او یو 14 هلک چې په دې ډزو کې ټپي سوي وو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دوی نجونې چې یوه یې 15 او بله 14 وه او یو 14 هلک په ډزو کې ټپیان سوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسېدو لپاره یې له انتخاباتي ټیمونو سره کتلي.
درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو.
د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ځینې بې ځایه سوي کورنۍ تر 15 ځنډ وروسته په ستنېدو دي.
دته واپسې کې د خپل کورو ته راستانه شو، کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی، موږ په دې راضي یو.
په پکتیا کې ځوانان شکایت کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه نه ده برابره سوې.
زورمت ولسوالۍ ده، هلته هېڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هېڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده.
د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال سوي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې وي موږ د هغو ته دا روحیه ورکړو چې دی درس ښه په شوق سره ووایي او خپل درس په مخ بوځي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهنګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. نیمه نړۍ او کور کلی 2019 پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې په پرونۍ غونډه کې د کمیسیون د مسؤلانو معلومات د دوی لپاره د منلو وړ نه وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23 نیټه اعلان نه کړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی نانګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر اتو بجو پورې دوام وکړ، د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی وو.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په څلور دېرش ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي، لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځنډید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونی غونډه کې ورکړل شوی معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولای. ښاغلی اخلاقي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2423 صندوقونو ده. 130,000 رایې چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتې شوي او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همدارس د هغو 120,000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخت مخکې او وروسته ورکړل شوي او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بل تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په درویشتمه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي، خو داسې معلومیږي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه لا هم ختمه سوې نه ده. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان شي، خو د موترزو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونتوانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي او یو ور بیا یې د لومړنیو نتایجو د ځنډ په اعلان کې د ځنډ خبره وکړه. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ ته له 50 کلونو څخه وروسته پلسګونو کورونی بیرته د سنیدو په حال کې دغه کورونی د ناامنیو د ورستیو پیښو لکبله بې ځای سوي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انواری دغه سی وکلی ته ورغلی او دغه راپور برابر کړی دی.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند ناوی کلی چې د ډیورن له فرضي کرخي سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډېرې کورونه او جماعتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پریښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي رادیو ته وویل:
زما نوم حاجي محمد عظیم دی. یو کور نه کړی او باس زما کور مثال خالی کا زبل کور له لوکی تړاو مثال دغه سن یو سخت یو یا مثال مال 2000 کرایا راکا، مال 15000 کرایا راکا. پاغیز من غریب خلکو وسم نه کیده، د څه کور بم ګوت چې پاغی کې به یو چار پم وخت نه تیراو مثال من مجبوری و.
نوم افضل خان، منګ اورور د جنگ جګړو نه تلو او وس به ته واپس کې د خپل کور تر استانه شو. کورونم ټول سوی خراب شوی دی او وس دل در پوسټه مزه په ځای شوی دی او هر څه نه راغله دی. موږ په دې راضی یو.
دلته بچی پوخا په کوم زمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به د انسان زړه خوشاله کېده. نن هغه سپيري پرتی دی او ونی بوټي اکثره وچ شوی دی. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل ناواپاس ته هم د ناوې پر کلي لار تللې ده. هلته پراته پولیس د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره، زموږ تبادله د پرسونل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره دلته د ناواپاس درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي، په اسانۍ سره کولی شو، په ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسونل ته کومک اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو، د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنیدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل حکومت مو د مشکلاتو حل کولو دپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ څو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نشئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او 2 بوجۍ غنم، 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنه کی او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایه کی. د غروب سرونو کې زموږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تامین دی.
شاوخوا له 600 کورنیو څخه 140 خپل کورونو ته ستنې شوې او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په ولسوالیو کې اوسم زیات انجونې له اووم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت انجونې وایي د مرکز سربیره د زریوب او سمکنیو ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یو شمېر نورو ولسوالیو په لر پرتو سیمو کې انجونې نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه انجونې وایي د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپېریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې انجونې تر 12 ټولګیو زده کړې وکړي. نیګه ژوند او پروانه پکتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زورمات ولسوالی ده غلطه هیڅ دی زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده. که غلطه کوم ښوونځي فعال سي مې هلکانو ترینه استفاده کړې ده نجونو غلطه درس.
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي عربي، بل سمکنیو ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري، ځینې لکه زورمات او زادران بیخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجه منگل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیڑی، روحانی بابا و زرمت ها قبول سوالی دی چه تروس پکی انجونه لدولسم طولگیو ندی فارغ شوی. د پکتیا د پوهنی رئیس کوچه ایزازای منی چه د دولیت پا اوو بلسوالی که انجونه لعوام طولگی پورت از دکلوتا نپری خودل کیگی. خدای وای د دستونز د هوری لپاره پا علی دارالمعلمین که گنش پر انجونه جذب کردی چه لفرقت ورست با پا بلسوالیو که انجونه زدکون کتا د تدری څارې پر مخ یوسي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ته چې په ولسوالۍ کې موږ فارغین نه لرو، هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. انشاءالله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د 13 شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه 9 نجونو له 2 کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل، خو له دې مرکز څخه فارغ شوی د غنجونو چې نه غوښتل نوم او غږی خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی چیمونه فعال سوي چې له دې سره په دغو ښوونځیو کې نظم هم راغلی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور برابر کړی.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري کړوړو او نظم کې ښهوالی راغلی دی. د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپله د زده کوونکو د وخت د ځای کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکوي، او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلوي تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د ښاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
دې لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمینه د درس ورته برابره شي، او همدارنګه په دننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې وي موږ د غوته د روحیه ورکو چې دی درس ښه په شوق سره وای او خپل درس په مخ بوزي.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران وویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولي فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې تاسو سره خبرې کوو. په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخې ته رانه شي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي، او تدرسي چارې د خواوشا اته زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویې، نظم او زده کړو ته هڅوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس به احمد شیبر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د لویدیز دوه چاپی خبرونه د دوه افغانانو کیسې راخستې دي. یوې د هیواد دننه بيځای شوی او بلې له هیواد بهر بیرته خپل هیواد ته استول شوی. ډیپلوماټ خبرونه تر دې سر دی کلاندې لیکنه خبره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې شایع تر جګړې وژن کیږي. د دې مقالې لیکوال رحیم فایز لیکي یوسف لخپل کورنۍ سره اته کله مخکي د افغانستان په ختیځ کې خپل کور پریښود، ټول جګړو وتښتي، خدای ونه توانید چې له تراژیدي تېښته وکړي. د دې پنځه ماشومان په کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. دوی د شخړو او چاودنو قربانیان نه وو، دوی د ککړ چاپیریال قرباني شول. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو په کم کې د یوسف او نورو کورنۍ ډوډۍ په هغو موادو پخوي چې له شاوخوا ډیرانونو یې راټولوي او پر همدې موادو ځانونه تبدوي. شپېته کلن یوسف اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي د ککړې هوا له امله ماشومان یو په بل پسې ناروغان شول او یو یې هم اووه کلنۍ ته ونه رسید. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ښارونو هوا ډیره د اندېښنې وړ بللې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ډېرې لږې هڅې شوي دي. ګارډین ورځپاڼه بیا افغانستان ته د یوې بیرته ستنول شوې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي وویشت کلنه طاهره چې له بهره بیرته کابل ته لیږل شوې په یوه کرایي کوټه کې ژوند کوي. دا درې ماشومان لري. د په 2013 کال کې خپل ماشومان او میړه سره هڅه وکړه چې له افغانستان وتښتي. ورسپانه لیکي نامنو یو طاهره مجبور کړ چې خپل کورنۍ سره په میدان وردګ کې خپل کور پریږدي او د ایران لاره ترکیه ته مخکړي. د ګارډین په باور د دې میړه زوی او وکلن لور وتوانېدل چې ترکیه ته لاړ شي، خو په خپل طاهره او یوش پشکلن لوري ایرانی پولیسو له ترکیه سره پر پوله ونیول او افغانستان ته ولېشل. ورسپانه د طاهرې په وینا لیکي د لور جامې مې په اغزن سیم کې بندې شوې او په بیړه ونه توانېده چې د ترکیه خواته واوړي. طاهره وای لخپل کورنۍ څخه بیلتون ورته سخت دی او ډیره سخته لا داده چې له درې کلن زوی څخه چې تر هر چا مور ورته مهمه ده بیل شوې ده.
اوس میو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی منشور نه دی لاسلیک کړی، خو دې محکمې خپل تحقیقات د میانمار په ګاونډي هیواد بنګلاديش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پر سوي تشدد متمرکز کړی دی. د موضوع جزئیات له احمد تکل ناوري.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 لک زیات وګړي له 2018 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلاديش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلاديش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیواله محکمه په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شو څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري استلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځای کېدو ته د اشاره پترس کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیواله محکمه په بنگلاديش او میانمار کې روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنگلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دی یاد شوی او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنگي جرایمو د نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنگلاديش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنگلاديش د آی سی سی اساسنامه په 2018 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالي میرمن بن سودا په 13 جولای میاشت کې په بنگلاديش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته. تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوی نوبار لسوالی د غوندانو لالا کیس خبره کو پیغام پردم د ازادي ریډو مسلمانو ته خواهش کوم چې ما وخت ورو مربوطه ورګانو پرې ورسي د نوبار لس سخت ستونزو سره مخامخ د سیساله پر روان دي د زمي پر رسیدو ده ټول خلک د لاس حیاتي دي وکي حتی نو سړک ست نه شپ خانه ست نه مکتب ست سلام
مالتا سیور د کندار پونتون در یزید ډپارټمنټ در تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کې لیکات نه لري، خو استادانو د نور شاګردان مثلا ته داس چانسونو کې چې هغه څوک د خپل ترانسکریپ چاته ښکار کول نه سي پیسې دی او کوم کوي خو دا سیودان تاسو ورته سکشن په استاد سکشن چې د سنت ادرس ته کې چې مونږ کې بیا تاسو معلوم ست کندار څخه
بله زاغه ولی استومانیم در کندهار در پنجوهی در سلاوات سرخ در پیغام پیردم زما برم در امامانو بنی زاغ بی چی داغ در پدویه پا پروگرام کی جاتا وان در واخلی زکار سوک چی ورسی در کورون طول رد جی او طول مذهبی مشکلات خواست آره جیز ما پر ملایانو بنی در زاغ بی چی پا داغ پروگرام کی جاتا وان در واخلی منانو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا اغواجی است دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز دا ناتو عمومی منشی وی ناتو لابغان ملی دیفاعی زواکون سرم رسته کبی او روزی اتسو دا خبر یقینی کلی چی اسلامی دولت دل یادایش بیا هیچ کلا پا افغانستان که زال نکبی ینس ستولتنبرگ دا غد سرگندوانی پرون پا واشنطن که کلی دی دا نگرهر ولایت پا شیرزاد و لسوالی که دا طالبان و اروان یو زندان او یو کلینیک دا افغان زواکونو پا عملیاتو که ویجار سیوی دی د افغانستان او هندستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو پوړاندې مساوي پای ته ورسېده بل خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز پوړاندې د درې شل اوره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پرون د دیر شمنډو په توپیر وبایلله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتو کوم پلان نه لري خدای زیاتوي چې هیله مند د امریکا ولسمشر به راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ او یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا کې په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او درې نور ټپیان کړل د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید د غنو وردونکو سیمستون راغلي دي زبیر نوري نورستاني له کابل نه پخپل سیمس کلی کلی مور لنډیوالو څخه غوړو چې تاسو د سترګولي پټی کړی دي ځکه چې امریکایي استادان خو په پاکستان کې طالبان سره وو او د پاکستان له حکومت سره دي نو بیا ولی امریکا له پنجاب څخه پښتنه نه کوي تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون له خوا د جمهوریت ریاست د ټاکنو د نتایج ځنډول د خلکو رایو ته سپکاوی دی عبد الغفور له کندهار نه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید د هیڅ انتخاباتي ټیم تر تاثیر لاندې فیصله ونه کړي رحیم الله د دنګام څخه لیکي د انتخاباتو د نتایج ځنډ نور د منلو نه دی باید ژر تر ژره اعلان سي عبید الله رهنما له هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو ځنډ د افغانستان پر تجارت بد اغیز کړی دی خان محمد اسلام یار د هلمند له ندلی لیکلي زما په نظر خو د انتخاباتو کمیسیون د یو چا تر فشار لاندې دی ځکه دا سی وی کدا سی وی نو ناکام به بریالی سي او بریالی به ناکام سي سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د پکتیا په سمکنی ولسوالۍ کې اسمان وریز دی او نری نری باران وریږي بشیر حبیب زید لوګر د ازري لیکلي چې له سهار رئیس دلته سخت باران وریږي خلک یې په عذاب کړي دي او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي موږ خوشبین یو چې د انا ساقني خوشی کېدل به په هیواد کې د دایمي سولې سبب سي تاسو ازادي رادیو ته غواړی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي هر ورځ پر هم دغه چپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مخکې تر دې چې کور کلی اونیز پروګرام پیل سي د شوزو خاص پروګرام نیمانړی سره اورو
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تل اسکلانې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې ولې زمنګ په افغاني ټولنه کې ډېرې خځې د خپل میړونو له لاسه زاورول او هلیا ټکول کیږي په کوم دلیل خاون خپل ځان په خزاده د تاریخوالي حقدار بولی په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خځې او خاون د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري د نن نیمه نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډیری نارینه ل خپل خزو سره خرویه نه کوي هغوی وحی کنځلې ورته کوي او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایت او آیتونه شته له حقوق څخه ناسمه معنی اخلي چې دا بیا د خزي او خاون ترمنس د ډیرو غټو ستونزو درا پیدا کیدو لامل ګرځي زما همکاري تمنا واحدی د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی راځي په ګډه یې سره واورو
کلونه کیږي چې په یو ټولنه کې د ښځو د ځای حقوق او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینه ترمنځ په معنوي سلوک زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته، او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډیر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء په 14 آیت کې فرمایلی. ژباړه: نارینه پر ښځو باندې مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله جل جلاله ځینې نارینه پر ځینو ښځو باندې غوره ګرځولی دي، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کېږي چې داسې نارینه شته چې له دغه آیت څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د ښځو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پښو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټې یې، له روغتیايي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او سی نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي، د بدن غړي ور پرې کوي او وژني یې. د دغه موضوع سیړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خپرونو کې د هغو ښځو خبرې راخیستي چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
د
کوچنیوالي کې د ما د زوی په نامه کړم چې زه 12 کلنۍ ته ورسېدم، خواخوږی مې نه درلوده، هیڅ راضي نه وم، خو بیا یې هم ورته نکاح کړم. میړه مې غریبه دی، بیکاره دی، هر خواته ګورم چې یو کار ځان ته پیدا کړم تر څو زه خپله کار وکړم. لورګانې مې چې ماته ګوري خفه کیږي. وروسته له 3 کالو ما خپل خویندې، ورونه او کورنۍ ولیدله. ډیره یې وهلم او ټکولم. یوه ورځ یې له مرۍ ټینګه ونیولم. ما هیڅ خپل نفس ایستلی نه شو. پاکې یې واخیستله، غوښتل یې چې زما د سر ویښتان کل کړي. ما له خپله ځانه هیڅ دفاع کولی ونه شو. زما د سر ټول ویښتان یې کل کړل. په ما ډیر ظلم او ستم روان دی. زړه مې بل ډول دی او ډارېږم چې خدای پوهیږي دا ځل به مې غوږ پرې کوي او که لاس مې پرې کوي که سر راباندې کوي.
دغه راسته واده کړم، پلار کره مې نه پرېږدي. وحي مې ذاتي اصاب مرض راته پیدا شوی ده، ذاتي چېرته مې نه پرېږدي. ښځه یې د کور کراره په کور کې کښېنه. لوټه کول د خواښي فشار د خسر د لیورو نغسې و په لښتو په سوکانو وهل خو ډېر کوي.
مدني ټولنې، خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوي سره سره لا هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی. هغه په خپله راته وایي:
په ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي. ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې، پلار کره مې نه پرېږدي. نو ښځه وایي داسې دا د کور مزدوره ده، په هر رقم چې دا د خپل کور کار به سر ته رسوي. نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري. میړه باید زیات احترام وکړي. حتی وایي که شزده کېدی باید میړه ته هم کړی وای. مونږ ته داسې وایي که میړه مې هم د وهي مې حتی خواښي م ور راباندې کړی ده. چې کومه خبر چې ما کوله البته ته یې دی، ځکه چې زه نارینه یم او ورسره ډېره په زامت باندې ژوند تېروم. ټول د 10 کالو کې چې زه واده شوی یم، ښه خبرې نه ده راسره کړي، بغیر له جنګه. جنګ ده وهل دي، یعنی د سوکانو څاپېړې ور خو هغه خو عادي خبره ده، خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیانو ور په منګه کوي.
ویل کېږي چې د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډېر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډېری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي، او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډېره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی، په لومړی کټګوري کې آیتونه او صحیح احادیث دي. خو د دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توپ په برخه کې تحقیق وشي او ښه وپیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم، له لومړنیو روایتونو یعنی آیتونو او صحیح د سره داسې تړلی چې په ژوند، ټولنه او فرهنګ یې ډېره بده اغیزه کړې، او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه وانخلي.
که د خزی او خاوند ترمن خاړیکا موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپل اړتیاوي غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي، نو مینه او محبت به د دوی ترمن ډیر او کورنۍ ژوند به یې له ډیرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د خزی او میړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولی شي چې په هر شعبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بعضي، او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي یو سان دي.
ښځه د دې لپاره پیدا کړې خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسیږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه، او خپل خاوند سره خپل په ژوند کې مرسته وکړي، همکاري وکړي. او که کله ورسره همکاري ونه کړي نو بیا بعد لاغې به ورته خاوند لږ زرهګک جزاګانې ورکوي، لکه وهل، ټکول، او لږ زرهګک آی وي کوي به، او ظلم به پې کوي، ډوډۍ به ورته نه ورکوي، کوتاقې به بندوي. او که غواړي چې ظلم ورباندې ونه کړي نو خپل د خاوند خبرې ومني او د هغې په اطاعت باندې کار وکړي، هر څه چې هغې ورته ویل هغه ومني.
خزه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال و قوامون نساء دا تفسیر دا دی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي، او خزینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیاتو، لیدو او حدیثونو څخه سو استفاده کړي او غواړي خپل قدرت نه حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفت فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په 14 آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. جباړه نارینه په خزو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چی الله جل جلاله زین نارینه پر زینو خزو باندې وګړه ګرځولې دي، او لدی قبل چی نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیره مفسرین او دینی عالمان په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په خزو لوړ غني، چې دا لوړواله په اجتماعي، اقتصادي او کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډیری علما دغه تفاوت یو ذاتی او جنسیتي تفاوت بولي، او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر ښځو ته د نارینه و زور او قدرت ډیر وي. خو دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اول، ډیری خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره مې همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه د څانګې لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په ګډه یې سره اورو.
په سر کې کوم ته وایي چې دغه آیت مبارک هدف څه دی چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په خزه باندې قوامیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي، یو بما انفقوا، په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه، اقل نه یو اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم، خرچه کوم، او د ما د ما تحت ژوند څنګه ده. و بما فضل الله بعضهم علی بعض، او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غوروالی ورک، نو دغه د غوروالی او د برتری یو هغه دا ده. دا برتری معنا دا نه ده چې نارینه له لوړ جنس نه ده، ښځه له ټیټه جنس نه ده، نه، بلکې د برتری معنا ده چې نارینه په زینو اموراتو کې واقع لږ ډیر ده، ټول واقعي نه ده ورکړي، ډیر واقعي ورکړي. ځینې واکونه دي چې هغه خپله ښځې ته خوندي دي، ځینې واکونه دي الله جل جلاله نارینه ته ورکړی دي، هغه په قیمومیت کې راځي، لکه د موضوع د نکاح ده، د واده نه موضوع ده، د ژوند د تصمیم موضوع ده، د سفر موضوع ده، د خروج او د بیرون رفت او بیرون تلل او تګ راتګ موضوع ده. د قوام او تقویم معنی چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم ولري چې همیشه له نارینه نه په اموراتو کې سلام مشوره واخیستل سي، او په دواړو سلام مشورې سره یو کار.
څنګه چې تاسو ویل چې باید یو اجازه او مشوره د خزي او خاوند ترمنځ وي، دلته والی نارینه د خپل دغه حق نه بیانوره استفاده کوي او هغه د پلار کرنو پرګدی یا هم د تحصیل مخای بیانې سي
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمونه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي یو غلط انګیرنه هم دا چې نارینه ځان ته ټولواک وای د خزو په چارو کې و ټولواکی د نارینه و ده او لمدي آیات نه غلط برداشت کوي یو غلط استدلال کوي دا ټولواک دی ماده ټول اختیار دی ماده ځکه قیوممیت لرم او هر څه زه غواړو منه کې دی کې حق تلفی منستراځي په دې کې قطع صله رحمی منستراځي په دې کې خزته اجازه نه ورکي چې هغه خپل حق نه استفاده وکي او خپلوان چې دی غیر لیدلې دا صله رحمی او جز ده دا صله رحمی دا نه پریږدي چې نه ته ځي کې اجازه وکړم تلای شي کنه نه خزه کا هر کله وغواړي هو سلام مشوره به یې بغیر غنه سلام مشورې نه به نه وځي چې دا د کور خیرازه ختمه نشي د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته سلام مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څنګه غړی ډاکټر نور الله کوثر وچی د خزو په اړه ل آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقب او ستونزو په اړه خبرې کولې په پای کې ویل شو چې اسلام مبارک دین خزو ته لوړ مقام ورکړی خزی د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بلل دی او خزی او نارینه په ځانګړي توګه میړه او خزې په خپلو منځو کې مینه او محبت ترا بلل دي او بیا نارینه وو ته هم لازم ده چې لدینی عالمانو څخه د خزو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لخپل خزو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري د دې اونې نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړ کړي وو او ما وګمه جبر خل تاسې ته وړاندې کړه تر بلې دې خبرونې مو الله مل او خوشاله کورنۍ ولري
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم دا چې جمعې را روان دی ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډول سونتو څخه استفاده کوي خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاري او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کومې ستونزې جوړولای شي او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي
پرمختللو هوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپل خونی ګرموي ځکه هلته حکومتونه دا سانتیاوی هغوی ته برابروي چې خپل خونی په داسې سمنټوکو ګرم کړي چې دوی ته تاوان هم نه رسیږي خو په وروسته پاتې هوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري کولای شي چې سمنټوکي ځان ته واخلي او خپل ژمی ګرم تیر کړي خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ژمی کې د سمنټو کې نشه اخیستلای نو دوی د خپل خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي د غزنی ولایت اوسیدونکو شمس الدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجر دی وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمی کې پلاستیکونه سوځوي
نور خو هیڅ موږ نه لرو دا پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو چې ژمی د پاره سوځو پلتش لرو نه ځي مجبورې له مجبوریت دا کار کوي مجبورانه
ولی وکلا جنگلی نه دوغی را توله و زدی سازو زمیدی پتروییه. اون آرش پا مخ راست رخ. لبرون نه پلاستیکونه کاغذو نارس رخ. و زاری چپلا که دام پیدا سر اوی. زار کالی داخل گرایی غم سازو. لرگی تو واس نرسی من پسل روپایی نوسنگ واس. مشکور واس تو کل تکرایه ور کوپینز زار. ماشم ل موتور ل کرایی سر او زار روپایی. بچان ول نمیریزه چو. سنج چخای کی سل پاکی بیه استرگوی وشکی کی. نسته و کنم مجبوریم. دیر دود بیلژم ندیر دود. چوش که اکی داد دود مجبور وی دام مجبور نمیش تا و کوزه.
بالاخواد کابل خاروسی دن که درویش کلا نشگوف حمله دی مازو شکایت که وی وای چه پاگا ون کیه یه و کورنای دناسام موسون تو کت خی استفاده که وی. آن دوی دو کور هوای هم که کرد کری. او دیر استونزی ورتا پیدا کری دی.
مگ بلاکو کجوان که او دریم منزل کم کور ده. او دمنگ د اول منزل آن سایگان بخاریک دیجیم که او دوی دی بخاریک نپویگم د لرگیو پر علاوه د پلاستیک بوت امداست کوم شان استفاده کوي ځکه چې ډیر خراب دود لري او دا دود منګ اورسیګانې تور کړی دا پاس کولنج دی اول منزل نه تر پنځمه منزله پور گاونډیان ټول په تکلیف دي ترینه نو د منګ بلاکونه دود کاشم نه لري دوی د اورسینه دود کاش راوستله او څو د فی وکیل ورغه ورته ویل چې دا خلک په تکلیف دي یا لرګي وسوځوي یا دایسته کې ویل چې منګ دون واستمان لرو یا ختم منګ دین استفاده کو او ټول د محیط هم خراب کړي فضا هم خراب کړي
د کابل له چار اسیا پولیس والای اوسیدونکو موسا مبارز بیا دولت ګرم بولیا وای چې که دولت په ژمی کې د خلکو لپاره برق یا پټی ټبای غاز یا د نور وسمن توکو زمينه برابر کړي نو خلک به پلاستیک نسوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي.
دلته خو د اصلي لامل دو کارو سده حکومت نه مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمير رسیږي د غاز بیا جګيږي د برق بیا جګيږي نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي جامعه ته ضرر ورسي ولا غار زانه نور هیڅ بل کوم لار نهسته په دې ځای مثلا که غاز په وړ کې مونږ باید کو څلوي خر په زمه چیر رسي احتیاط په یا مثلا شپیتر په او یار په نو د خلکو واسه دې ته نسي غاز نه استفاده نو حکومت دا په کار دې سي نمغه کوم نرخونه سي مثلا په وړ کې دي هغه په زمه کې نمغه نرخونه تعین کې لغه نه باید څوک جک خرید او پروشو کې کدي غاز کدي لرګي دغه فرصتونه باید حکومت برابر کې خلکو ته مثلا پوړ کې موږ برق زمي کې نه نو مجبورې خلک سي مثلا بخار نه چوبي بخار نه د سه مواد سوخت مواد کې سوزي سي محیط زیست ضرر ورس
هم دارنګه پټولنه کې داسې کسان همشتا چې د هوا د ککړتیا لپاره ډېره پاملرنه کوي او کوخخ کوي چې په ژمي کې د سالم وسونتو کو څخه ګټه پورته کړي په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکو عزت الله وای
ما د وس مال د پاره لرګي اخستې او همشه لرګي سوزو مو به ځان سره مې چلا شي او خروار والا به بورشت څنور والا نور لوی دې د خاطر لرګي سوزو مچې زمونږ هم سایګان مو سره په تکلیف نشي نل خو دې د درو دی واغه د درو د سینې چې موږ دې هم سایګان کور خواتي لاغه پښتې واخو ته او بل لګونه دار چې موږ د سې او څه استفاده نه کوو چې هغه د ډیر غلیز او وړ لګیا پورته کې چې هغه د سایګان په نقص باندې تمام شې دې برخه کې ډیر فکر کوو نو غواړو چې موږ هم سایګان په تکلیف شې نور هو ودار یا د موږ دا کار وکړو چې واکه کړه کو نور خکو د زین ورشو دا کار بیس کړهونه
د زابل ولایت اوسیدونکو راحت الله قیام بیا پرشتمنو خلکو غږ کوي او وایي چې د ژمي پر رسیدلو باید د بېوزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپلو کورونو کې سالم سپنتو کې وسوځوي چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه د استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي لکه سندلۍ ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي او پر دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران سي د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سون توکي سي په ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل لوړ نسی او خلق د مشکلات سره مخ نسی بل مهمه خبره ده د زبا پر اکثره تجارانو همدا شغ د چدی د پدې شپو ورځو کې د غریب نیازمنو کورونی سره کومک وکي د زکاتونو ورکی هم د زکاتو هم دغه وخت هدي عقل ک نور څنګه د سون توکي واخی او د یو جامپر ورته واخی او تو شکرته یو سی او تو سرته یو سی
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردګ وای د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مری سترګو پوزې غوګونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډیره د سرطان د پیدا کېدو ویره هم پکې وي.
د مجموع کې چې کله سون توکي غیر معیاري وي څه چې تولیدي کاربون ډای اکساید او کاربون مونوکساید چې دواړه مضر مواد دي هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو ته. مجموع کې کېدای شي اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي، او زمینه چې کله حساسیت منځته راشي هغه ساحه تخریبي، چې کله ساحه تخریب شوه زمینه مساعده چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمینه مساعده شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شي تخریبات منځته راغلي انتانات پکې اضافه شول زمینه مساعده سرطانات ته هم.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
محمدارون رحیمی هم د لوګر ولایت ډیر زیان لري، د اسوځولو د لاړ نه د ټایرونه د پلاستیکي شان نه د ډیر خکار نه دی باید نه ډډه اوسي چې ځکه نورو خلکو ته ستونزې جوړې نه کی او مریضان نه بوم جلوګیری اوسي د دود بخار بوم کم سي.
ایمل مینوم دے د ننګرهار اوسیدن کې ما چل ستون کې مې کور دے خه کارخونه ده خو مجبورې نار سړی دغه کوي که اوس موږ ته مثال خبره کاروبار جوړ یو لرګي موږ ته ورسیږي نو موږ سه په زور خپل ماشومان مریض کوا دغه کو.
زمانم مینه ده د کابل ښار یو اوسیدن کې داس مواد چې محیط او زمونږ د هوا ککړ نه کی ځکه دا ډېر د ډېر ناروغیو لامل ګرځي زمونږ په هېوادوالو کې او ډېر ستونزې رامنځته کوي.
قدرمنو اوریدونکو اوس د خبرونې د موضوع په اړه یو تمثیلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل ستاره امینی صادق سپینغر او لیمی هوتک پکې برخه اخیستې ده.
مورې چپلق می زړی شي ودی کا صفات کې اچو
وې سترګې دې ووزاغه بوجي چې می خې هغه می د څه د پاره یې خې دې لاړه شغه بوجي کې واچو.
والي مورې
وای والي مورې دا ټول دوبه می دغه پلاستیکونه دا چپلق زړه بوتونه ټولوله د څلور پنځه بوجي می ډکې کړ دا زما نه ویني رندای
خدا سړی شي ودی
زړی یې خو بخاری کې سوځوم
چیرې زرغونی خوري فکر کې اس
او خدای دې راواله راځه راځه خورې ستړي مشي.
سلام علیکم
جوړې
سال دې
اورور
ستړي
مشي خورې
سال دې شې جوړې
شکر دې تا سال دا شکر ته په خیر
را دې په نسب
څنګه یې خې
شکر فضل خدای تاسو خې کور کراري ده
اواز عین بیرون تراتره مالات من په کور کې خبرې دې کولې وا مې ورې دلې
خورې څو کم دغه سړی مې لیک پاک
شنو د کور کارونه دې خامه خګټول او زختې وسره
دغه جلی میګ وېستل زړې چپلقې کثافاتو کې اچولې پغه باندې مو ورسره شور و
نو چیرې واچوي
خو خرڅ کړې به مې خوري
وی اورورا غدونه پیسې نه کیږي چې زه خرڅ کوم ولې دا ژمې نه ګوري
څه پکې به پجمې کی
خوري هغه بوجیانو ته ګوره یو دوا درې دانې مې ډکه کړې دي دغه بیا ژمې په بخاری کې سوځوم
وی زرغونی جانې څه درته وایم ما مم دا کارونه کول دا دی آل می ګوره چې اوس دوا قدم لار نسم تللای نه پستنګی راولې دا خود دود لږی دود یا بد دود دی
خوري یو خو تاسو ته ضرر دی بل گاونډیانو ته ضرر دی بل دغه ټول چاپیریال ته ضرر دی دا خو بد بوی لري غازات دی ټول دغه سرطان تولیدي سل رقم ناروغي نور دینه تولیدي
وی ورور نو څنګه کما خوشمای دا ام بز پیتاو دا ما ماشما
ولی نو اقتصاد خو مم شکر دی شد یادی اخشی می کار کوي او څه معاش لري شکر دی دکان کوي لري یادی کوم نه دکان نو جوړ کړی دی نو نسه د جیم خرڅ اخستل مکه ودا کار ما وکي وکي چپل کې می ټولول پلاستیکي دا ټول شان می ټولول په بخاري کې می چل دادی دغه التر سدل اوس نه پستنګي نه پستنګي د چي تداوی می نکیش
و خوري دغه ټول یوادوالو ته نقص کوي ولی تر تلویزیون نه ګوري دا دولت څومره اعلانونه کوي دا تلویزیونونه څومره اعلانونه کوي دغه مسوازي دود کوي کوي دا نقص کوي تاوان کوي
دوونه بد دود لري چې بیخي بد
ا دود خو زم خبره میوه ورځ باد به بخارې ټکاوه
ټکاول څه کوي نقص وګوره بلا ور پسې ټکاول و خورې دې ته مم دا خبره کوله چې مو سوځو دغه مو سوځو چاته وای زبو چې مازیګر راغلم وخت به سوځو ویلو هغه دغه حال دی ولې دغه څه کوي تو خو خیر ما شومان دي په غوې ډیر در تاثیر کوي خوی به خدا نکنه رو غشی
چه وایم رو رزا خوی هر کل سوازوام
خیر هر کل چه سوازوال خو خبره بنوی اوز خو خبره شد یو سوک چه راقه آقا ده بوجه که تاریخی خرچه که وربانی پا ما آقا پیسوی لرگی واخلا
موره کاکا و ده کاکا خزمی ریختیا وایی مکتب مکتب که هم ده خبری کولی
قراره که نوانجلی خدا با دی مخی را تبیلی و دی ما غرق دی ویس طول کچه دی را بندی خبره
کرا خیش دی ویس خود تیر سو ده خبره در دی وروس پام که و ده کارونه که
خیر یوسی خوری خیر یوسی وروره چی رغلی اوزدی لدی مشکل خلاصه کرم کنه ما خو هر کالی سوزوال
تا هم خیر ویسی چیزمون خبره دی اومانه ده
وای سړه هوا دومره روغتي ستونزې نه پیدا کوي لکه ککړه هوا چې پیخوي نو که خپلې خونې ګرموي په داسې پلاستیکي موادو یې مه ګرموي چې بیا دومره روغتي ستونزې درته پیدا کړي چې له ګټې توان ډیر وي دا د دې اونۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه چاري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري